دا مشال ریډیو د په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو په د یو سات خبرونه کې هرکلی کوم. خبري غړي دا تاسو ته پکې د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه رپورټونه او تبصرې در خبرو، خو تر هغه وړاندې مو د دې سات خبرونو ته پام راړوم چې زموږ همکاره فرخنده اسد وړاندې کوي.
سلامونه اوریدونکو، لومړی د خبرونو سټی کې د خیبر پختونخوا د زیاترو سیاسي ګوندونو مشرانو پرون د صوبې پر امنیتي مسلو غونډه کړې. د پختون قومي جرګې استازو پرون په کورمه کې د اوربند په اړه د شیعه او سنی مشرانو سره باقاعده خبرې پیل کړې او د شام پوز ویلي چې په هم اخار کې د جګړې ودرولو لپاره پوز په نوو ځایونو کې ځای پر ځای کړی دی. د خیبر پختونخوا د گورنر په قربتو په پیښور کې ګنګوندی زیغونډي په صوبه کې د امنیت په سخت خرابیدونکو وضعیت اندېښنه خوده لیده. پرون د دسمبر 15 د غونډي ګډونوالو په ګډه موافقه کې ویل دي چې د پروسه کال پرتلا په 2023 کال کې په صوبه کې نامني زیات شوه او یوازې په نومبر کې تر او یو زیات امنیتي سرتیری وژل شول. په اعلامیه کې راغلي دي چې په کورم ضلع کې سږ کال په فرقي زتاوتري خالي کې تر 200 زیات کسان وژل شول. داسې چې وفاقي او صوبایي حکومت د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي دي. بلخوا په پرونی غونډه کې د خیبر پختونخوا واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف ګوند ګډون نه وکړي. صوبایي حکومت څو ورځې مخکې ویلي وو چې گورنر د پنتظامي چارو کې لاسوهنه نه کوي، خو گورنر فیصل کریم کندي ګنګوندي غونډې ته ویلي چې صوبایي حکومت امنیت په ټینګښت کې خپلې ذمہواری نه ترسره کوي، نو ځکه د غونډې وربللو ته اړ شوی دی. په کورم کې د ناپیژندل شو وسوالو په ډزو یو ځایي مشر وژل شوی. د کوزې کورمې د پولیسو یو چارواکي د نوم نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته پرون د دسمبر په 15 ویلي چې پیښه پرون واسپخین په بګن سیمه کې هغه وخت شوی چې کله مخپټو وسوالو پر یو ځایي مشر ملک رئیس کول وسوال برید وکړ. پولیس چارواکي دا هم وایي چې په بګن کې پر دغه مهال د یوې شخړې د هواري لپاره په جومات کې جرګه هم روانه وه او ملک رئیس کول هم په جرګه کې ګډون کولو، خو د وسوالو په ډزو کې یوازې هغه په نښه شو. د سیمې پولیس چارواکي وایي دوی د پیښې پلټنې پیل کړې، خو تر اوسه څوک نه دي نیول شوي او نه هم چا د دغه حملې ذمواري منلې. بلخوا د پښتون قومي جرګې استازي پرون د دسمبر په 15 د کورمې په صدا او پاړه چینار کې د شیعه او سنی مشرانو سره د سیمې پر امنیت باقاعده خبرې پیل کړې دي. د جرګې مشران وایي لومړی د شیعه او سنی کلو ترمنځ دایمي اوربند کوي او بیا به ګوري چې د اصلي شخړې حل څنګه راوباسي. د پښتون قومي جرګې یو مشر ملک نصیر کوکی خیل پرون د زیارت په ورځ په کورم کې په خپله وینا کې ویل چې دوی غواړي په سیمه کې د روانې مسلې یو مستقل حل راوباسي.
ان شاء الله تعالی مونږ د امن خبره کوو، د تیګه خبره اول چې کوم لیارې باندې لیارو خبره او تا چې کوم د جانی مالی نقصان خبره او پوه شو یا ورسره خبرې هاول د تیګه خبره او
د پښتون قومي جرګې استازي د دسمبر په 3 کورمې ته رسیدلی او پرونی د شیا او سنی مشانو او ځای اوسیدونکو سره خبرې پیل کړې دي. دا تر هغې وروسته دا چې د نومبر پر 28 په کورمه کې د مسافرو د گاډو پر یو کاروان په برید کې شاوخوا شپږ سلویښت شیاګان او څلور سنیان وژل شول. وروسته د شیا او سنی ډلو ترمنځ جګړه پیل شوه چې پکې د هغه پیښې په ګډون ټول یو سل څلوېښت کسان وژل شول او شاوخوا 200 نور ژوبل شول. تاسو مشال ریډیو وګي. د پاکستان وزیر اعظم پخوانی سفیر محمد صادق یو ځل بیا د افغانستان لپاره خپل ځانګړی استازي ټاکلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دسمبر په 4 په لړن بیان کې ویلي دي چې نوموړی سمدستي خپل دنده پیلوي. دا تر هغې وروسته دا چې حکومت په سپتمبر کې د افغانستان لپاره ځانګړی استازي آصف دورانی له دندې ګوښه کړ. له دې وړاندې هم محمد صادق پخوانی وزیر اعظم عمران خان د 2006 کال په جون کې د افغانستان لپاره استازي ټاکلی وو. او بل خبر دا چې له هغې وروسته چې په شام کې یاغیان مهم خرهمات داخل شوي، د هغه هیواد پوز ویلي چې دوی د ولس ژوند خوندي ساتلو په خار کې د جګړې ودرولو په غرض عسکر ځای پر ځای کړی دي. هما خار ته د یاغیانو داخلېدل د ولسمشر بشار الاسد او د هغه د اتحادیانو روسي او ایران لپاره یو بل زیان دی. سوریایي پوز د دسمبر پر 15 په یو بیان کې ویلي چې په تیرو څو ساعتونو کې د پوز او وسوالو ډلو ترمنځ انخته سخته شوي او وسوالو ډلې د یو شمېر خنډونو په ماتی دو سره خار ته داخلي شوې دي. بلخوا ملګرو ملتونو ویلي چې په هغه هیواد کې د جګړې له وجې په لسکونه زره کسانو کډې هم کړې دي. دا خبرونه
خبرونه مول مشال ریډیو څخه واوریدل چې فرخنده اسد وړاندې کول کده دی خبرونې تر پای را سره واستو دا ریپورتونه واوري. د خیبر پښتونخوا د حالاتو په اړه سوي ګڼمندیزي غونډې پر صوبایي او مرکزی حکومت نیوکه کړې دي. د پښتون کمی عدالت یا لوی جرګې استازي په کورم کې له شیا او سنی مشرانو سره خبري اترې کوي.
مونږ د امن خبره کوو، د تیګې خبره اول چې کوم لیارې باندې لیارو خبره او تا چې کوم د جانی مالی نقصان خبره او پوه شو یا وروسته خبري خاول د تیګې خبره او
عوامي نیشنل ګوند غوښتنه کړې ده چې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې دي د پښتنو ځورول ودرول سي.
پښتانه چې دي هغه په پنډۍ کې میشته دي او په اسلام آباد کې، نو هغه ډیر زیات د اسلام آباد پولیس حکومت د طرفه ډیر زیات هغه ځپلی شوي دي او بار بار تنګي.
په اسلام آباد کې میشت یو پښتون کاروباري مشال رادیو ته وویل،
دلته زمون هوټل کاروبار دی او اوس مونږ ته داسې محسوس کیږي داسې خوف او ویرا سره جوړ شوی دی. دا د پی ټی آی درنې نه بعد دام اوس ډیر مونږ اورو چې یاره بس څوک په مخه ورځي کنه بس گاډی تیوري.
دا د هر څه اورېدو ته مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته د خبر پښتونخوا د گورنر فیصل کریم کندی په مشرۍ پرون په پېښور کې د صوبې پر حالاتو او حقونو د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه را بلل شوې وه، خو په صوبې کې واکمن ګوند تحریک انصاف پکې ګډون نه دی کړی. د گورنر فیصل کریم کندی لخوا را بلل شوې دې غونډه کې شریکو سیاستوالو پر 15 نکاتو مشتمله اعلامیه خبر کړې ده. په دې اعلامیه کې د تحریک انصاف پر صوبایي او د مسلم لیگ نون پر مرکزی حکومت خورا ډیر نیوکه سوی دي. گورنر او د سیاسي ګوندونو مشرانو تر غونډې وروسته خبری کانفرنس ته وویل چې په صوبه کې امنیت ورځ تر بلې خرابېږي، خو د دوی په وینا نه صوبایي او نه هم وفاقي حکومت د امنیت مسلې ته پام کوي. د دې دواړو حکومتونو چارواکي بیا وایي چې دوی د امنیت پر ځای ساتلو ته ژمن دي. په اعلامیه کې د کورمی پر حالاتو او د صوبې د امنیت د مسلې ترڅنګ پر تجارتي مسلو د صوبې د وسایلو پر تقسیم او له افغانستان سره د لارو د پرانستلو په ګډون پر یو شمېر نورو موضوعات هم خبرې شوې دي. په دې اړه تفصیل د مشال رډي خبريال غلام غوث وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا د گورنر فیصل کریم کندی په مشرۍ په ګڼګوندیزه غونډه کې په خیبر پښتونخوا کې د امنیت د خرابې وضع ذمہوار صوبایي او وفاقي دواړه حکومتونه ګرځولې شوې دي. دا خبره په گورنر هاوس په خبر کې د ترسره شوې غونډې وروسته په هغه متفقه اعلامیه کې لیکل شوې ده چې پکې په پښتونخوا کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف نه علاوه د صوبې نورو ټولو سیاسي ګوندونو ګډون وکړو. د غونډې وروسته د سیاسي ګوندونو د مشرانو سره په شریک خبري کانفرنس کې د پښتونخوا گورنر فیصل کریم کندی وویل چې ټولو سیاسي ګوندونو په دې خبره اتفاق وکړو چې د صوبې د امن، پرمختګ او نورو ستونزو د حل کولو لپاره دی یو سیاسي جرګه یا کمیټي جوړ شي او د وسایلو او حقونو د ستونزو لپاره دی یو بل تکنیکی کمیټي جوړ کړی شي. د ګڼګوندیزي غونډې وروسته د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داول له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې په متفقه اعلامیه کې په سر کې د امنیت د مسلې نقطه شامل ده او په شریکه اعلامیه کې په اسلام آباد، پنجاب او نورو صوبو کې د پښتنو د زورولو د مخنیوي غوښتنه هم شامل ده.
ګوره مونږ خو یو خبره هم پکې دا وکړه چې دا دهشتګردي چې کومه ده دا د ریاست پالیسي ده او دلته دی په امن راوستلو کې ځکه ناکام دي چې دلته بدامني ده دی پالیسي ده. نو یو په ټاپه خبر راغله او دواړه حکومتونه پکې ټارګټ شو په دې اعلامیه کې صوبایي مفاهیم. دویمه خبره دغه ده چې د پښتنو سره دا کوم عمل روان دی په اسلام آباد کې، د ملک په نورو ښارونو کې چې د احتجاج یا د پی ټی آی سره د تعلق په بنیاد باندې دی اوچتۍ دی جلونه کې چي، د دې دریم غندنه وشوا هو بلی میکی دا خبر امراغلا دو وسایل په ول سرم چې کما د صوبې د وسایلو احتسال لی یا کم آئینی او قانونی حق ته چې کم د پاکستان نه ور کړی د صوبې تا نو هغه نو ور کړی کیږي هغه ول سرم د اعلامیه کې دا خبر راغلا چې د این اف سی اوارډ یا د سی سی آی میټینګ نه کېدل یا دا نور داسې کیسې چې کوم دي د ګیس او د اوبو په حواله سره د تیلو په حواله سره کنه
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر میا افتخار حسین په دغه محل له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې په متفقه اعلامیه کې تجارت ته د ودی ورکولو لپاره په پښتونخوا کې د افغانستان سره د تړل شویو لارو د خلاصولو غوښتنه هم شامله ده
دلته لاره بند دي زمونږ پښتانه چې کوم دی خوار شو کاروبار خوار شو او پنجاب سره مطلب چې په دغه کې چې کوم دی د هندستان سره تجارت کې دي شي افغانستان سره ول نشي کېږي افغانستان کې خدای وي زمونږ خپل خوخ حکومت ته نو چې ټول حکومتونه دې بد شي او دا د خپل خوخ راغلي دي نو د تجارت خو دې وسرو کې د لارې خو دې وته کولو کې او چې لارې کولو شي نو حالات به مطلب دی چې په دې خشي نو د شتګردۍ د خاتمې لپاره اقدامات او چټل غواړي ګډ او بیٹ پکې نشته او دا کاروبار دی دا کاروبار ختمول غواړي صوبایي حکومت مرکزی حکومت او اسټابلیشمنت دی د دې قوم په خاطر یوځی شي او د شرګردۍ د خاتمې لپاره مکمل اقدامات شروع کړي
د جماعت اسلامي صوبایي امیر پروفیسر ابراهیم وای په ټولګوندیز غونډه کې د کورمی په صورتحال هم د اندېښنو څرګندونه شوې ده او له صوبایي او مرکزی حکومت د صورتحال قابو کولو لپاره د بیړنیو ګامونو پورته کولو غوښتنه هم شوې ده
د ټولو نه غټه مسله ده امن او امان مسله ده او د کورو مسله اور لګېدلې ده د هغې دپاره کوششونه دي په هغې سلسله کې خبرې وشي او کوششونه به جاري الله نه سوال کوو چې الله په هغې کې برکت واچي
د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو د غونډې وروستو مشال ریډیو ته وویل چې هر څوک په پښتونخوا کې حکمران ون په دې غونډه کې ګډون اونکړو خو په کار د سیاسي کمیټې یا جرګه کې حکمران ون ته استازیتوب ورکړي شي او د صوبې او مرکز ترمنځ سیاسي تاوتریخوالي په ځای مفاهمت ته لاره هواره کړي شي
یو خدای چې ټول یو ځای شو کم از کم د پښتنو یو یکجهتي خو راغله پکې او مسلې دي مسلې په یک تم خو نشي حل کېدی دا چې به مونږ حل زده کوو مسلو ته به دا غي حل به روزي هغه شان دي پی ټی آی نه پکارو چې راغلې وي خو شو نه راغلې سبا هم ای پی سی راغلې مونږ هغه ته به ځو ځکه چې دا ار څوک چې دا امن او دا
د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کونډي په خبری کانفرنس کې وویل چې په ټولګوندیز غونډه کې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د زم کولو وروستو د وسایلو د تقسیم لپاره له وفاقه د نوي ان اف سی ایوارډ کولو غوښتنه هم شوې ده او د صوبایي حکومت لخوا د افغانستان سره په تجارت د 2% ټیکس د ختمولو غوښتنه هم شوې ده گورنر دا هم ویلی دی چې د ټولګوندیز غونډې وروستو جوړېدونکي سیاسي جرګه به د پښتونخوا د بیلابیلو مسلو په اړه د وزیر اعظم ولسمشر او نورو اړوند چارواکو سره ملاقاتونه هم کوي او د ستونزو د حل په لارو چارو به خبرې کوي
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز د سهار لنهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو دولس زره یو سلو لس دیارلس زره پنځه سوه اتیا پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته او اوولس زره اته سوه اتیا کیلو هرتز او د ماخام له شپږو تر اوو د ماسخوتن لنه تر لسو او د شپې له یو لسو تر دو لسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اوریدل شي
د پښتون قومي عدالت یا لوی جرګې استازو په باقاعده توګه په کرم کې له شیعه او سنی مشرانو سره خبرې اترې پیل کړې دي د پښتون قومي عدالت د غړو پرون په صده کې د سنیانو له مشرانو سره ولیدل او خبرې ورسره وکړې او له هغه وروسته بیا د کرمی مرکز پاړچینار ته تللې دي په پاړچینار کې ځایي خلکو او مشرانو د دې جرګې د استازو هرکلی کړی دی د جرګې استازي وایي غواړي چې لومړی د شیعه او سنیانو ترمنځ په کرم کې مستقله ډز بندي وکړي او بیا د نورو داسې ټولو مسلو د حل پر لټولو کار وکړي چې له کبله یې ناامنۍ او فرقیزي نښتې او جګړې رامنځته کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په کورمکې د نومبر میاشتې په پای کې هم د فرقیزو نښتو په ترڅ کې په لسګونه کسان ووژل سو او ټپیان سو. د مشال رېډیو خبریال طارق او رغزی په دې اړه رپورټ لري.
دا په خیر راغلی د پښتون قومي عدالت یا لوی جرګې استازو لپاره کیږي. پر 5 دسمبر د جرګې استازي په صدا کې په راپورته شوي روانو شخړو تر مذاکراتو پس پړچنا ته ورغلي. په پړچنا کې مقامي خلکو او مشرانو د جرګې استازو درون استقبال کړی دی. د یاد جرګې یو غړی ملک نصیر احمد کوکی خیل د زیارت پورز د خپل تقریر په محال ویلي سیمې ته د ورتک هغلته بنیادی مقصد مرور شوي دواړه په خپلو کې د رورولۍ مینې او پر امنه پاتې کېدلو ژوند ته بیا راضي کول دي. کوکی خیل زیاتوي غواړي چې اول مستقل ډزبندي وکړي او بیا نورو کشلو ته د دواړو پر زمندې به د حل لار کتلی شي.
ان شاء الله تعالی مونږ د امن خبره کوو د تیګه خبره اول چې کوم لیارې باندې لیارو خبره او تا چې کوم د جانی موالی نقصان خبره او پوه شو او ورسره خبرې خاول د تیګه خبره او
کورمه ته د پښتون قومي عدالت استازي پر 3 دسمبر تر هغه ورغلی چې د سیمې شیاغان او سنیان په خپلو کې د جنگ تر ماحول لاندې دي. په سیمه کې پر 28 نومبر د شیعه مسافرو پر قافله د وسلوال برید په ردی عمل کې لا الیزو ورغلی لخکر پر بګن تر یرغل پس دواړه په خپلو کې جنگېدلې دي. په هغه برید او جګړه کې د دواړو خواو یو سلسله 24 کسان وژل شوي او تر 200 زیات ژوبل دي. که څه هم د دسمبر په اولنی نیټه جګړه ودرېدلې خو مستقل ډزبندي شوي او نه د مسالو حل راوستل شوی. د الیزو مقامی اوسیدونکي نورین نصیر چې د سیاسي علومو ماهر ده مشال رډیو ته وایي خلک نه غواړي چې جنگونه وکړي خو بیا هم د هر سور باندې مسلط شوي دي. نورین نصیر وایي په سیمه کې دواړه فرقیانو سره د جرګو او مرکو نه علاوه د مسلو حل راوستلو لپاره بله لار نه ده پاتې شوې.
د ځمکو په بهانه او په دې په بهانه باندې او اسلام به استعمالوي او مذهب به استعمالوي او د مذهب په نوم باندې خو اسیم زمونږ دلته مرګ ډېر آسان دی او بیا د خلکو په دې زړونو کې چې کم خفګان دی او د کم بدد سي روانې دي نو مشکل راته ښکاري چې دا راتلونکي ټایم به آسان وي.
په کورما کې د شاګانو او سنیانو ترمنځ لا یوې مودې راهیسې حالات خراب دي. په سیمه کې اکثره د حالات خرابېدلو سبب د ځمکو پر ملکیت هغلته موجود خړې پر مسافرو روان وسلوال بریدونه او پر سوشل میډیا د یو بل مقدساتو پر ضد ویډیوګان خپرول دي. د سیمه پر حالاتو پوه د لوکمن خیلو عدنان حیدر مشال لوبیو توای تر سوچ په سیمه کې موجود خړو ته مستقیل حل نه وی کتل شوی حالات به هم د غرنګ قربان دي بیا بیا خرابېږي. حیدر زیاتوي مخکې هم جنگونه ودرول شوي خو مسالو ته د حل لار نه دراوستل شوي.
د یو بل مقدساتو توهین کیږي عادي د پاره د پکور دی چې یک دوم شي کله دشي کسان او رقتوم شي یا دغه ته سزا ورکړل شي یا د علاقې کومې زمینی تنازع دي یا کومې مسلې دي دا چې کله حل شي نو دې سره به د علاقې کوم امن دغه به هم بحال شي او لیارې کوم مسلې دي هغه به هم ورسره ټیک شي.
په کورما کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او د هغوی ترمنځ د ځمکو او داسې نور شخړې شته چې ورباندې سوارې خونړي جنگونه هم شوي. په 2008 کال کې د مرې په سیمه د دواړو فرقینو ترمنځ یوه لوزنامه شوې چې پکې د تګ را تک لارې خلاصول بې کوره خلکو آبادکاري او د ځمکو مسلې پر کاغذات مال او روایتو د حل خبره شوې خو تر اوسه هغه عملي شوې نه دي. طارق رکزی مشال رادیو په خبر.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي. مشال ریډیو ته غوږیست. عوامي نېشنل ګوند تور پورې کړی دی چې د اسلام آباد او راولپنډۍ پولیس هلته میشت پښتانه بې ځای ځوروي. د یاد ګوند مشرانو پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په دې ښارونو کې د پښتنو ځورول کېده له هغه وروسته زیات شوي چې پاکستان تحریک انصاف د نومبر پر 16 په اسلام آباد کې داسې احتجاج کړی وو چې د خیبر پښتونخوا خلکو په ګڼ شمېر پکې ګډون کړی وو. د یاد ګوند ترڅنګ د بشري حقونو فعالان هم تور پورې کوي چې د اسلام آباد پولیس د شناختي کارډونو تر کتلو وروسته په ځانګړې توګه پښتانه نیسي او په تاڼو کې بندوي، خو پولیس دا تور ردوي. د عوامي نېشنل ګوند مشرانو پر لوی خبري غونډې ته دا هم ویل چې دوی د پولیسو د دې چلند غندنه کوي او دا دې ودرول سي، خو د اسلام آباد پولیسو او په مرکز کې واکمن مسلم لیگ نون ګوند داسې تورونه رد کړي دي. تفصیل گوهر مزید راکوي.
عوامی نیشنل گند اے این پی تور لگول دی چی دا پاکستان تحریک انصاف د 26 نومبر د احتجاج نه وروسته په اسلام آباد او د پنجاب په نورو ضلعو کې پښتانه نیول کیږي او زورول کیږي او په زرګونو پولیسو نیولې دي. د دسمبر په 15 اسلام آباد په نېشنل پریس کلب کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزی ویاند انجینیر احسان الله خان او نورو مشرانو خبري غونډه کې وویل چې د پاکستان تحریک انصاف د احتجاج وروسته په اسلام آباد کې د اوسیدونکو پښتنو ستونزې زیاتې شوې دي. د خبري غونډې نه وروسته د اے این پی مرکزی جوائنټ سیکرټری شګفته ملک مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې په یو اړخ پاکستان تحریک انصاف پل پښتنو نه پلویان د عام اولس نه بلکې د ګوند د مشرانو د ګټو لپاره استعمالوي او په بل اړخ حکومت او ریاست د هغې په ځواب کې عام پښتانه په نښه کړي دي. موږ دا وایو چې د پی ټی آی په وجه د عامو پښتنو ځورول د غندنې وړ دي او دا عملیات دې زر تر زره بند شي. دې زیاته کړه
پریس کانفرنس مقصد دا و چې کوم احتجاج شوی دی د پی ټی آی په هغې کې پښتانه چې دي هغه که په پنډۍ کې میشته دي او که په اسلام آباد کې، نو هغه ډېر زیات اسلام آباد پولیس حکومت د طرفا ډیر زیات اغوی زپلی شوی دی او بار بار تنگی د کاروبارونو د پاره راغلی دی. اغه ځوانان چې کوم د تعلیم د پاره راغلی دی، نو اغه خلک چې دی د اغه ائیډی کارت ګوري او چې کوم ائیډی کارت د پښتونخوا دی، نو اغه پښتانه ډیر زیات تنگی او ډیر داسې خلکو مسلې مونږ ته راغی چې پاغه کې د پښتنو دا فریاد او چې ډیر زیات تنگول د احتجاج نه په شروع شوی دی.
د یادونه وړ دی چې اسلام آباد پولیس دا تورونه چې په اسلام آباد کې پښتانه په نخښه کېږي رد کړي دي. او اسلام آباد اوسیدونکي پښتانه وایي چې اسلام آباد پولیس د دوی په کاروبارونو باندې چپې وهي. اسلام آباد کې یو کاروباری تن مشال ریډیو ته داسې حال وایي.
زما نام جمعه خان دی او تقریبا یو 35 سالو شو چې زه اسلام آباد کې کاروبار کوم. دلته زموږ هوټل کاروبار دی د چرسی په نامه باندې، خو اوس موږ ته داسې محسوس کیږي داسې خوف او ویراس سره جوړ شوی دی. دا د پی ټی آی درنې نه بعد پولیس یو دوه ځله دلته نور کورونو تم راغلی وو، په موږ تم راغلی وو، نو اورېدل خو همدغه کیږي چې یاره د پی ټی آی خلاف کاروایی کوي، خو موږ خو دلته کاروبار کوو او دم وس ډیر مونږ اورو چې یاره بس څوک په مخه ورځي کنه بس گاڑی تی ورولي.
خو په بل اړخ د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون یو غړی سمیع الله برکی مشال ریډیو ته ویل چې حکومت او اسلام آباد پولیس د پښتنو لپاره ډیر قدرمند دي. د زیاته کړه
خبره دا ده چې پولیس چې کومه کاروایی کړې ده دا د هغه کسانو خلاف فکرې ده چې کوم په موقع باندې په اسلام آباد باندې د حمله د پاره راغلی وو، چې چا سره اسلوا، چا سره آنسوګیسو، چا سره هغه هر مواد وو چې هغه کم مواد باندې د پاکستان د مونږ د ادارو یا زمونږ رینجر یا زمونږ پولیس باندې چې کومه حمله کې ملوث خلک دی هغه باندې د قانون د مطابق کاروایی لګیا ده او چې څوک ګناهګار نه وي او هغه باندې پولیس داسې څه کاروایی کړې وي زه د هغې بالکل تایید نه کوم. حکومت هم نه کوي چې څوک بے ګناه وي او د بے ګناه ونی ولری شی یا دغه د پاته سهم نمونه تکلیف ورشي دغه څوک هم اجازه تشي ورکوي
یا تدوی چی د پی ټی آی لخوا پش پش وشتم نومبر اسلام آباد کې احتجاج نو ورستو اسلام آباد پولیسو زای پزای چپی وهی او ویل کی گی چې پسلګونو پلویان نیول شوی دی ګوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریډیو پر خبرونو او ریډیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونې هم لري او ریدل او لیدل یې مه هیروئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ته یو لیک لیږل دي او په دې لیک و لیکلي چې د اسلام آباد پولیسو لخوا د بیګنا پښتنو پر نیول کېدو دوی اندېښمن دي. نوموړي غوښتنه کړې ده چې هلته نیول شوي پښتانه دي زر تر زره خوشې کړل سي. په اسلام آباد کې وکیلانو هم د نسل پر اساس د پښتنو د زورل کېدو خلاف پرون په لاریون کړې دي. شپږ وکیلانو د پښتنو د نیول کېدو خلاف د اسلام آباد د پولیسو مشر ته یو لیک هم لیږلی دی خو پولیس دغه تورونه ردوي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډي خبريال راشد خټک راکوي.
په اسلام آباد کې وکیلانو په 15 دسمبر د دوی په وینا د پولیسو لخوا د پښتنو د زورولو او بغیر د سجرم نه نیولو خلاف لاریون وکړو. دوی د اسلام آباد په جیسون سیمه کې د ضلعي عدالتونو څخه تر اسلام آباد بار کونسل لاړل او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې په نسلي بنیادونو د خلکو د زورولو نه ډډه وکړي. احتجاج کوونکو وکیلانو وویل چې په 16 نومبر په اسلام آباد کې د تحریک انصاف غړو د خپل ګوند بندي بنسټګر عمران خان د زندان نه رخصي کولو لپاره احتجاج وکړو چې له هغې پس پولیسو د عام پښتنو مزدورانو وړو دوکاندارانو او کارکوونکو نیول پیل کړل. د لاریون یو ګډونوال سجاد حمید یوسفزي ایډوکیټ مشال رډیو ته وویل
حکومت نه زمونږ مطالبه دا ده چې ګورئ کچا غلطي کړي او قانون مات کړی آئین مات کړی یا بل یو داسې غیر قانونی کار یې کړی بالکل یې ونه صحیح بالکل سزا ور لور کې عدالت ته راوړی لیکن داسې چې چا هیڅ هم نه کړی او صرف د یو نسل خلق نیول او هغه مزدور او جړیدا طبقه نیول او راوستل او بیا په هغه باندې کیسز کول او په هغه باندې تشدد کول دا ریشل پروفایلنګ دی. د آئین تحت هم منه دی د مذهب تحت هم منه دی د انټرنیشنل لا تحت هم منه دی.
په اسلام آباد کې شپږو وکیلانو ایمان مزاری امل خان مندوخیل سردار اسلم خان هادی علی چٹھا شافہد او آصف ایوب په دې اړه د اسلام آباد د پولیسو مشر ته یو لیک هم لیږلې ده او د بیګنا پښتنو په نیولو کې ککړ پولیسو د دندو ځنډولو او د داسې پیښو د پلټنو غوښتنه یې کړې ده. د لیک لیکونکو د ډلې نه یو کس امل خان مندوخیل په دې حق له مشال رډیو ته وویل
دوه تاریخ باندې په د اسلام آباد د دشتګردي عدالت مخې ته چې کوم د خلک دوی گرفتار کړي وو غیر قانوني توګه باندې دا چې کوم د کورنۍ غړي راغلي وو د خپل عزیزانو ماشومانو د ورونو لپاره د ملاقات لپاره هغه د ټول د فیملی ممبران چې هغه دوی گرفتار کړ او هغه هم جیلونو ته واستول نو موږ دغه عیني شاهدین یو آی ویټنسز یو او موږ خپل شپږو وکیلانو لخوا ځا خپل درخواست اسلام آباد آی جی پولیس ته فارم ورکړی دی او غوښتم تفصیلی خپل مطالبات دي چې د پولیس کوم اهلکارانو او د ادارو کوم اهلکارانو دغه کې ملوث ول دغه په خلاف د کاروایی وسی.
د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور هم وزیر اعظم شهباز شریف ته یو لیک لیږلی دی او په اسلام آباد کې د ترګرۍ د قانون لاندې د پښتنو نیول غندلې دي. هغه غوښتنه کړې ده چې نیول شوي کسان دې زر تر زره راخوشې کړل شي او د دوی خلاف جوړې مقدمې دې ختم شي. په اسلام آباد کې د پی کے پلس په نوم د خبرونو او تجزیو ویب سایټ چلوونکي ویسی بابا مشال رډیو ته وویل چې علي امین ګنډاپور د عامو پښتنو په اړه د وزیر اعظم نه غوښتنه کوي خو د خپل ګوند د غړو په اړه چوپ دی.
علي امین ګنډاپور نه انټي ټیرریزم اکټ کې تحت پښتنو کې گرفتاری پر تشویش.
علي امین ګنډاپور د ترګرۍ ضد قانون لاندې د پښتنو په نیولو تشویش ښکاره کړی دی. دا د دوی احتجاج د ناکامۍ او په تحریک انصاف کې خپل منځي اختلاف نه د خلکو توجه را ګرځولو یو هڅه هم ده. د تحریک انصاف لرګړي او مشران نیول شوي دي. ګوند د عمران خان در خوشی کولو لپاره احتجاج کوي خو د نورو غړو نمونه ډیر کم اخلي او نس عملی ګام پورته کوي. اوس د پښتنو نوم اخلي او داسې ښکاري چې وفاقي ګوند ځان تر پښتنو محدودول غواړي یا په بله معنا په خیبر پښتونخوا او پښتون میشتو سیمو کې خپل قوت په ځای ساتلو هڅه کوي. د اسلام آباد د پولیسو ویان تکي جواد اخونزاده د مشال رډیو سره د خبرو په وخت د بیګنا پښتنو نیولو تورونه رد کړل. هغه وویل چې پولیس صرف هغه کسان نیسي چې په احتجاج کې برخه اخیستې او یا په کوم بل جرم کې ککړ دي. هغه وویل چې د پښتنو د نیولو په اړه زیاتره خبرې په ټولنیزو رسنیو کېږي چې بې بنیاده دي. د یادونې وړ ده چې د تحریک انصاف په احتجاج کې د ګډون لپاره زیات خلک د خیبر پښتونخوا نه راغلي وو. د احتجاج کوونکو خلاف پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو د 6 نومبر په شپه عملیات وکړل. یو شمېر یې ونیول او نور یې د اسلام آباد نه وشړل. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وجهست. وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 سوی دی. له فرخند اسد څخه د خبرونو لنډیز اورو.
د خیبر پختونخوا د گورنر په قربتوب په پیښور کې ګنګوندی زیغونډي په صوبه کې د امنیت په سخت خرابیدونکو وضعیت اندېښنه ښودلې ده. پرون د دسمبر 15 د غونډې ګډونوالو په ګډه موافقه کې ویل دي چې د پروسه کال پرتله په 2023 کال کې په صوبه کې نامني زیاته شوې او یوازې په نومبر کې تر او یو زیات امنیتي سرتیري وژل شول. په کورمه کې د ناپیژندل شو وسوالو په ډزو یو ځایي مشر وژل شوی. د کوزې کورمه د پولیسو یو چارواکي د خبرولو په شرط مشال ریډیو ته پرون د دسمبر په 15 ویلي چې پی خبرون واسپخین په بغن سیمه کې هغه وخت شوی چې کله مخپټو وسوالو پر یو ځای مشر ملک رئیس کول وسوال بریټ وک. بلخوا د پښتون قومي جرګې استازي پرون د دسمبر په 15 د کورمې په صدا او پاړه چینار کې د شیو سنی مشرانو سره د سیمه پر امنیت باقاعده خبرې پیل کړې دي. د جرګې مشران وایي لومړی د شیو سنی کلو ترمنځ دایمي اوربند کې بیا به ګوري چې د اصلي شخړې حل څنګه راو باسي. د پاکستان وزیر اعظم پخوانی سفیر محمد صادق یو ځل بیا د افغانستان لپاره خپل ځانګړی استازي ټاکلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دسمبر په 3 په لړن بیان کې ویلي دي چې نوموړی سمدستي خپل دنده پیلوي. دا تر هغه وروسته چې حکومت په سپتمبر کې د افغانستان لپاره ځانګړی استازي آصف درانی له دندې ګوښه کړ او د شام پوز ویلي چې په هم اخر کې د جګړې ودرولو لپاره خپل عسكر په نوو ځایونو کې ځای پر ځای کړی دي. هم اخر ته د یاغیانو داخليدل د ولسمشر بشار اسد او د هغه د اتحادیانو روسي او ایران لپاره یو بل زیان دی. بلخوا ملګرو ملتونو ویلي چې په هغه هیواد کې د جګړې له وجې په لسکونه زره کسانو کډې هم کړې دي.
تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخه اوري. ملګری ملتونو وایي په افغانستان کې سخت جمعي شای سش کال هم د ملیونونو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګری ملتونو لوی کمشنری وایي چې د جمعي پر مهال له ځانګالو کورنیو سره ژمنۍ مرستو ته دوام ورکوي. دغه اداره اندېښنه لري چې د بودیجې کموالی د دوی د مرستو رسونې چارې اغیزمنې کولی شي او دا کار د هغو کسانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړي چې د دوی په وینا له نورو هیوادونو افغانستان ته ستنیږي. تفصیلی سالی محمد سالی راکوي.
په داسل کې چې د ژمي راتک د شاوخوا دوی اونې پاتې دي، په افغانستان کې د بېوزلو کورونیو د ناوړه وضعیت په باب اندېښنې زیاتې سوي دي. د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي د افغانستان په ځینو برخو کې د ژمي پر مهال د هوا درجه منفي 30 سانتي ګراډو ته رسیږي چې دا کار د زیانګالو کسانو ژوند له ګواښ سره مخامخوي. سږ کال ژمی داسې وخت راځي چې له ګاونډیو او نورو هیوادونو سلګونه زره افغان پناه غوښتونکي اخراج سوي او لا هم بې ځایه سوي کسان خپلو اصلي مینو ته ستانه سوي نه دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری یا UNHCR وایي ژمی د هغو کسانو لپاره تر ټولو سخت دی چې له بېوزلۍ کړیږي. په افغانستان کې د دې ادارې مرستیال ویان فرامرز برزین له آزادي راډیو سره په خبرو کې وویل
یونیسیار برای افراد آسیب پذیر در سراسر کشور،
یونیسیار په ټول افغانستان کې پر بیوزلو کسانو دودیز بخاری اضافي نقد مرستي چمتو کوي او همدارنګه د ژمي د یخنۍ په وړاندې د مبارزې لپاره له دوی سره د اړینو توکو لکه کمبل مرستي کوي. موږ دغه راز هغو کورنیو او کسانو ته چې د خپل سرپناګانو د برابرولو او ځانونو توت ساتلو وس نه لري یا کورونه جوړو یا ترمیمو.
د ملګری ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په اکتوبر میاشت کې خبرداري ورکړې و چې اوس مهال 20 میلیونو ډیر افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د نصیب یاد په څیر په افغانستان کې ګڼ کسان وایي چې د ژمي راتګ ته د دې لپاره اندېښنه لري چې د هر شي بیل وړې سوي دي.
زموږ دې واقعا ډیر زیات سخت وي زموږ ټول افغانانو باندې ځکه ګراني بيخي زیاته ده او لړکی بيخي ډیر ګران دي، تر حد زیات ګران دي. یعنی له مخکې نه څو چنده زیات سوي دي، بای زیات سوي دي. په اصل کې مونږ ورو ده اوس طالبان کوم امر کړی د ځنګلونو د نه وهلو نو لدی وجه ګران سوی دی او ځین وخت لارم بندي د نور یوادوم ناراضه
پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنې دوه رهیسی د نورو ستونزو ترڅنګ د سون توکو د بیو لوړیدل هم د خلکو لپاره یوه مهمه اندېښنه ده. په وروستیو کلونو کې د بیکاری، اقتصادي ستونزو او یا هم د کم عاید له کبله ډیری خلک نسي کولی چې د ژمي لپاره خپل اړین توکي برابر کړي. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری مرستیال ویان فرامرز برزین وایي ژمی تر ډیره د زیانګالو کورنیو لپاره سخت وي.
بودیجه محدود بر ارائه کمک های بشر دوستانه تاثیر گذاشت.
لږه بودیجه د بشری مرستو پر رسول اغیز لري او دوام به ولري. یونیسیار په افغانستان کې د افغانانو د مرستې لپاره 215.9 میلیون ډالرو ته اړتیا لري او موږ د 215.9 میلیون شاوخوا شپېته سلنه ترلاسه کړې ده. دغو کسانو لپاره اندېښمن یو چې له ګاونډیو هیوادونو څخه راستنه شوي، ځکه چې ژمی نږدې دی او ژمی په افغانستان کې د زیانګالو کورنیو لپاره تر ټولو سخت وخت دی چې د تاوده پاتې کېدو سرپنا او خواړه موندلو لپاره مبارزه کوي.
د سرپنا نړیوال کلاستر یا جی ایس سی چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری او نورو اړوندو بنسټونو سره په ګډه کار کوي، د نومبر پر 22مه په یو راپور کې ویلي و چې د بیلابیلو ستونزو له کبله به څه باندې 600,000 اړ کسان له ژمنیو مرستو بې برخې پاتې سي.
مشال رادیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ 14 ساعته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زموږ رڼا ستاسو.
مشال ریډیو ته ورځ د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی دی چې د راتلونکي کال جنوري میاشتې د صوبې د ولس لپاره د ژوند د بیمه کولو پروګرام یا لایف انشورنس پیلوي. د صوبایي حکومت چارواکي وایي چې اعلی وزیر علي امین ګنډافور په دې اړه اړوند چارواکو ته لارښوونې کړې دي چې ټولو ضروري کارونو ته حتمي بڼه ورکړي. خو بلخوا په صوبه کې د صحت څانګې کارکوونکي وایي چې له حکومت سره د صحت کارت جاري ساتلو لپاره فنډ نشته، نو زیات امکان دی چې دغه اعلان هم په پوره توګه عملي نسي. دا په داسې حال کې ده چې صوبایي حکومت په خپل هم څو ځلې د فنډ د کمی ستونزه یاده کړې ده. په دې اړه تفصیل له پېښور د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
دا وزیر اعلی خیبر پختونخوا په مشوره شوی یو غونډه کې پریکړه شوی چې د راتلونکي کال جنورۍ لومړۍ نیټې نه بعد د بیمې سکیم لاندې حکومت نمړنې په صورت کې وګړو ته د بیمې یا لایف انشورنس پیسې ورکوي. خو بل خوا ته د صحت پوهان او شنونکي وایي چې وړاندې نه د فنډونو د نشوالي او د صوبې مالی کشالو له وجې د صحت کارت لاندې درملنه هم کله ودرول شي او ځینې سرکاري روغتونونو پورې محدود کړل شي، نو ګرانه به وي چې دا لایف انشورنس یا د ژوند د بیمې پروګرام دوی دوامدار وساتي. پوهان سره نظر لري څوک چې دغه صحت نظام برخه دي او په سرکاري روغتونونو کې کار هم کوي. نو په پیښور کې د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې یو غړی ډاکټر رفیع خان وایي
باوجود دی چې دغه اعلان چې دی ډیر زیات ښه لګي او ډیره ښه خبره ده، او چې څومره پورې د دې حکومت مخ ته چې څومره اعلانات شوي دي بیا د هغې اپلیکیشن کومونګه وګورو، نو د هغې په تنظر کې داسې ښکاري چې د لایف انشورنس والا اعلان چې دی دا صرف یو اعلان منتخکاری او منتدس ښکاری چې دا په دې لیمیټډ وسایلو کې یا په دې موجوده صورتحال کې چې ډاکټرانو ته تنخواه په ټایم باندې نه ملوي کې هغه غریبانو ته تنخواه د پاره پروډونو روزي احتجاجونه کوي، نو موږ ته پریکټیکلیټی په دې کې نه ښکاری.
صوبایي حکومت هم وار په وار دا خبره مدلی چې دوی سره د فنډونو نشوالی ستونزه ده، نه دا چې د دې مالی ستونزو پس په صوبایي حکومت د دې جوګوي چې د ژوند د بیمې دا پروګرام ټول صوبه کې دوامدار وساتي. نو په خبر کې دا 92 شخصي ټلویزیون سره کارکونکو خبريال چې دا صحت په موضوع تر ډیر وخت راسي رپورټینګ کوي وایي چې شروع بکی خو وګدمهاله یا دوامدار نشي ساتلې.
صحت کارت دی مکمل بندي نو بیا خو عوام را پاسي خو په دنیا کې یو ځکه داسې نشته چې 100% فری ټریټمنټ کیږي، بل مالی حالات د صوبې داسې دی چې په هغه کې هم دا پاسیبل نه ده، نو حکومت خو دا بندولې نشي، نو اوس دا دی انشورنس ته کنورټ کوي. انشورنس ته ورکولو مطلب دا شو چې 50% به عوام ورکي، 50% به حکومت ورکي. د دې ایس او پیز لاندې دی راغلي، خو په هغه کې هم هر یو پروسیجر به کور نه وي چې کم لکه ایکسپینسیو پروسیجر بیا به پکې نه کور. خو دا ډېر ران بچا کله شروع شي انسورنس ته، نو خلک بیا بل دي مسائل به مخه تراتل شروع شي. اوس خلکو پتہ نه لګی چې څه مسائل دي.
خو بیا د صحت محکمې ویان عطا الله مشال لړو ته ویل چې د فندونو مسله بالکل وخت په وخت راغلي اوس په دومره نوي او بل د صحت کارت پروګرام ځنې روغتونونو کې د بندولو په حق لدوی وای چې ځنې شخصي روغتونونو کې د دې غلط او بی ځای استعمال او نور شکایتونو راتلو له وجې د دې لاندې درملنه ودرول شوې ده. دوی وای نوی نظام وو ورو ورو ښه اړخ ته روان دی او کمیت نه وباسي او د بیمې پروګرام به هم په ښه ډول دوی ټولې صوبې ته مرحله وار وغځوي.
هغه ارتقایي منازل نه تیریږي ورو ورو ایوالف کیږي کنه
او بیا پکې یو دام و چې بیا دا به یو ټایم کې صرف چې کم دینو موږ دا بېنظیر انکم سپورټ پروګرام لاندې چې کم کسان رجسٹر دي هغوی ته به صرف پری او نور کسان به چې کم دینو دا بیا پرچیز ورجن اخلي یا یو یو پیکج به ځان اخلي. خو دا ټول سیزونه ده په دې خبرې اترم شي ورکوم پې کمپلیټ شي خو دا اوسه پورې لا پورې دا پینډینګ دی. ها موږ اوس په دریو ډسټرکو کې د جنوري نه مردان دی چترال دی یو ملکن آئی تھنک دا جرمن بینک په توسط سره لګیا یو کو دا یو پایلټ بیس دی او کچری دا سکسسفل شو نو بیا په دې هغه کې بس دې کې بزنې پیسې چې کوم مریضان وی هغه ور کوي یا ګورنمنت پور کوي ایز ا سبسډي د کس په سر باندې.
د دسمبر په څلورمه په خبر کې د وزیر اعلی خیبر پختونخوا په مشرۍ شوی غونډه کې وزیر اعلی سردار علی امین خان ګنڈاپور اړوند ادارو ته هدایت کړی چې په وخت ټول ګامونه دې لپاره پورته کړي او راتلونکي لومړی جنوري نه دا پروګرام صوبې کې پیل هم کړي او د دې مقصد لپاره اسلامي تکافل انشورنس یو صوبایي د بیمې کمپنۍ جوړولو لپاره هم درې میاشتې نیټه ورکړې ده. د دغه بیمې یا لایف انشورنس پروګرام له مخه به د شپېتو کال عمر پورې کس چې مړ شي ورته به 10 لک روپۍ او د شپېتو نه چې عمر سیوا وي او مړ شي ورته به 15 لک روپۍ حکومت د بیمې ورکوي او د وګړو د ژوند د بیمې یا لایف انشورنس په دې پروګرام به د کال 4.5 اربع روپۍ لګښت راځي کوم چې به صوبایي حکومت ورکوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
ریډیو ته خبر یاست. د خیبر پښتونخوا په سوات کې تیرونی درې تنه د غیرت په نوم وژل شوی دی. د سوات پولیس وایي چې سږ کال د غیرت په نامه د 15 ښځو په ګډون ټول 20 کسان وژل شوی دی. دا راز سږ کال په بیلابیلو پیښو کې په مجموعي توګه په سوات کې ټولی 350 ښځې وژل شوی دي. د بشري حقونو ټولنې وایي چې د ښځو د وژنو د زیاتېدو لویه وجه ملزمانو ته د سزا نه ورکول دي. بلخوا پولیس وایي چې دوی د قانون مطابق کاروایی کوي خو د دوی په وینا د داسې کیسونو په څېړلو او پلټلو کې ورته ستونزې وي. تفصیل یې نیاز احمد خان راکوي.
د ضلع سوات تحصیلي قبل سرکړ ډي اس پي امجد خان د دسمبر په 15 نیټه مشال لیډو ته ویلي چې د نومبر په 20 نیټه وجلې شوې ښځه خپل خاوند د غیرت په نوم وجلې وه او وروسته پولیسو ته غلط بیان ورکړو چې دښمنانو یې دغه کار کړی. پولیس ملزم نیولی او مقدمه درج کړې.
اډیشنل ایس پی سوات په نگرانی کې چې د هغه کې کمیټه مقرر شوله چې هغه کې صفه او تفتیش نه مخې ته درالل چې وقوه چې دنو دا چې د هغه خاوند زید الله او دغه ترزوی اقبال حسین چې دنو هغه کړی دا او هغه دواړه چې دینو هغه په دې مقدمه کې ونیولې شول او دا غو نه چې دینو کم علی فایر چې دی علی قتل فستول هغه هم ریکور شول.
د نومبر په 18مه د سوات په تحصیل مټه کې یو سړی او ښځه په کور دننه په ډزو وجلې شول. پولیس وایي دغه جرم د وجلې شوې ښځې د ترزوی کړی چې نیولې شوې او د غیرت په نوم د وجنې مقدمه پې درج شوې. د سوات پولیس ترجمان موین پیاس تر مخه سخت کال سوات کې 20 د غیرت په نوم وجنې شوې چې پکې 15 سړي شامل دي. پولیس وایي 2 ښځې په نورو وجو وجلې شوې او 15 ښځو خودکشي کړې چې ورسره په مجموعي توګه سخت کال سوات کې تر دې دمه 350 ښځې وجلې شوې. د ښځو وجنې ولې نه ودرېږي او څه پکار دي؟ په دا غرد ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي ادارې عورت فاونډیشن پېښور مشره سایمه منیر وایي
د ښځو قتل معامله داسې ده چې دا یو جال دی او ښځې پکې دمره پدې ان ختی دي کنه چې دا به توسه حل ماته نه ښکاري. ولې چې قانون مدد کولی شي وو قانون کې ځان نه سو کم دي او هغه اف آی آر چې ده هغه د سلیکلي کیږي چې د قاتل چې دی نو هغه ډېر زر بری شي. نو یو خو دا وجه ده چې ښځې دی وجه زیات مړ کېږي چې قاتل ډېر په آرامه بری شي. دویمه خبره دا ده کو دا حل کول غواړي نو دا خپل یوتھ دا خپل زلمی کول چې دا مونږ به پوهیو چې وګوره ښځه چې دا یو انسان دا ستاسو جایداد نه ده، هغه مازغم لري، د هغې حقوق شته، د هغې ها او نه کولی شي، هغه د هغې رضامندي میټر کوي. اهم ده دا 21ویں صدی چې مونږ ورته وایو دې کې مونږ دا سوچ لرو چې دا خزا چې دا نو دا زما ساروی دی یا زما زمکا ده، نو دا سوچ به بدلیږي.
په سواد کې د خزو په حقونو او په خصوصي توګه د خزو په وجنو کارکونکو اداره د اویکنینګ مشر عرفان حسین بابک وایي چې دا ډیره د تشویش خبره ده چې هر کال په سواد کې د غیرت په نوم او په نورو وجو د خزو وجنې په زیاتېدو دي.
زموږ په معاشره کې زنانه چې دي هغه د یو عدم تحفظ ښکار کیږي. د دې سره بل غټه خبره ده چې په ملک کې زموږ سره قانون موجود ده، خو بدقسمتۍ سره د هغې باندې عمل درآمد کول چې دي هغه پاغې باندې کوششونه پکار دي. زموږ سره جی بل دا زموږ معاشرتي رویه په دې طریقې سره ډیولپ شوې دي چې په زنانو باندې تشدد موږ ته بد خبره نه ښکاري، د زنانو مرګ وشي هغه مرګ موږ ته غټه خبره نه ښکاري، او موږ دا اینو چې په معاشره کې خلک دې خبرې ته د دې سغندنه نه کوي، دا بد نه ګڼي، او د هغې په وجه باندې نور هم داسې واقعیت چې دي هغې ته نور هم سپورټ ملاویږي، او دا واقعیت چې دي ورځ ورځ په دې کې اضافه کیږي.
د تاثیر قبل سوات سرکل ډی ایس پی امجد خان وایي چې پولیس په دغه لړ کې سم تفتیش کوي او ګڼې داسې پیښې برسېره کړي چې ښځو وجنو ته خودکشي یا بل نوم ورکړی شي او دغه د غیرت په نوم وجنې وي.
اولنۍ خبر خو دا ده چې د دې کوم رپورټ چې کیږي اول هغه رپورټ چې دی نو هغه غلط وکړي، بیا چې کله پولیس تفتیش کوي او اصل حقایق ته ورسي او اصل ملزمان ونیسي نو هغې کې د هغو خپل رور پلار خاون د چې دی نو دا ملوي سوخیجي او هغه وقوغو پخپله کړي، نو بیا پولیس چې دی نو په هغې کې د لیګل برانچ سره دا ډسکس کوي او په عقیده ماندې چې په دې کې څومره دفی دي د هغو خلاف هغه لږي تفتیش هم خصی وشي. اخره کې دوی داسې چې یاره خپل بیانونه بدل کړي په عدالتونو کې یا راجنامي وکړي، نو هغې سره چې دی نو د دې دا کیسونه چې دي نو دوی پروی راجنامه ماندې چې دی نو دا وریشي نه سزاګانې ورته په دې وجه نه میلاویږي.
د بشري حقونو ټولنې وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت کال 2018 کې د غیرت په نوم د وجنو مخنیوي قانون جوړ کړی چې تر سولې لاندې د غیرت په نوم وجنې کیس متعیبه حکومت وي، او دغه کې به نه د ملزم ضمانت کیږي او نه به پکې راضینامه، خو بیا هم ملزمانو ته سزاګانې نه ورکولای کیږي او د غیرت په نوم د وجنو شمیره زیاتیږي. دې لپاره نوی قانون سازي او پاخه ګامونه پورته کول پکار دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز، د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110 13500 15015 شپېته او 1300 کیلو هرتز، او د ماخام له شپږو تر وو د ماسخوتن له نهو تر لسو او د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز اوریدلی شئ.
د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې په 2014 کال کې د پوځي عملیاتو له کبله بې کوره کړل شوي وو اوس وایي چې تر اوسه حکومت خپلو سیمو ته نه دي ستنه کړې. دوی ګیلمن دي چې حکومت یې د څلورو میاشتو نغدې مرستې بیا ځنډولې دي چې په نتیجه کې د دوی په وینا دوی له ستونزو سره مخامخ دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دی لیا خپلو سیمو ته ستانه کړي او یا دی مرستې بحال کړي. بلخوا چارواکي وایي هڅه کوي چې د کډوالو ته هر ډول مرستې ورسوي. تفصیل عمر وزیر راکوي.
د شمالي وزیرستان د تاخیلونه بې کوره شوی ملک فتح الله مشال ریډیو ته وویل چې حکومت نور دوی ستانه کړي، خپل کورونا او سیمې به آبادې کړي، د مرستو ترلاسه کولو سوال مهنت نه به هم خلاص شي.
ماته میش تلویر میسیجونه ور باندې او بار بار میش وخت را در می دا احتجاجینه په داخل کې مشتړي مر مهرباني دا وګورئ چې دا پاتې خپل وطن ته په دې طریقه سره ورانه دي چې نن دا سبونه په لور مشتا دا بیان ورو کوي هر وخت مش په دا در می په احتجاجینه ستړي.
2014 کال فوزی عملیاتونه د شمالي وزیرستان لکونو خلق به کورول چې د انتظامی حکومت په وینا اوستانه کړل شوی، خو د شمالي وزیرستان په 1000 تحصیلونو کې د داخلو تحصیل نیمایي او شاوال پورا تحصیل به کور شوی خلک لا هم نه دستانه کړل شوی. د شمالي وزیرستان کډوالو کمیټې مشر ملک رحمت غلام مشال ریډیو ته وویل چې سلورو میاشتو نقد مرسته د کډوالو بیا ځنډول شوی، به کور شوی خلق هم د غمرستو په هیله ناست وی. حکومت هر ځل د دوی مرستې ځنډوي پر وخت یې نه ورکوي.
لاس کوله کېږي چې د میږه واپسي چې کومه ده هغه نه عملي کېږي. میږه ډېرې جلګې کړې دي د ذمهوارو خلکو سره میږه احتجاجونه کړي دي چې خدای را میږه د خپل کلي ته نه راوپاشي ځکه چې میږه تر څه پرې د کډوالۍ ژوند تېروي.
د شمالي وزیرستان کډوالو دغه غوښتنو په اړه د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو د انتظام ادارې پی ډی ایم ای ویان احسان داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د فنډز د کمی په وجه د کډوالو نقد مرستې ځنډول شوی بند شوی نه دي. هر میاشت دوی ته د نقد مرستو په لړ کې 15 کروڑ روپۍ جاری کیږي. د پی ډی ایم ای او ضلعي انتظامیې په وینا د شمالي وزیرستان 17,000 کورنۍ اوس هم د کډوالۍ ژوند کړي، خو دا د تحصیل د داخلو هغه کډوال دي چې نوم لیکنه یې شوی. د دې پرته تحصیل شاول ټول خلق لا هم نه دستانه شوي، خو د شاول به کوره شو ته حکومت لخوا مرستې نه ورکړل کیږي. چې د انتظامیه په وینا دغه خلق په بکاخیل جاني خیلو سیمو کې هم آباد دي، په اوړي کې په شاول او ژمي کې بنو کې اوسېږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبې په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
د خبر پښتونخوا پولیس وایي چې د روان 2024 کال په لومړۍ 12 میاشتو کې په پېښور کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 1540 کسان وژل شوي دي. د پولیسو د ریکارډ مطابق د وژنو په پیښو کې 415 سړي، یو کم 50 ښځې او 12 ماشومان شامل دي. د پېښور پولیسو مشر مشال ریډي ته ویلي چې په هغه ښار کې د قتل زیاتره پیښې د مځکو او کورنیو شخړو له وجې رامنځته شوي. نور تفصیلی د خالد نیاز په دې رپورت کې.
د پیښور سی سی پی او قاسم علی خان وایي پیښور کې د تیر کال په نسبت روان کال د قتل کمې پیښې شوې دي. دی وایي دلته زیاتره خلک د ځمکو او کورنۍ شخړو له وجې وژل کیږي. د قتلونو مخنیوي لپاره به اولس ته پولیس سره مرسته کول پکار وي.
ریزنز سی دی وجه سره نو زر زن زمین والے خبر دی میجورٹی او فیملی ڈسپیوٹس دی پکے خو زر زن زمین دغه بیسک بنیادی ریزنز.
بلخو د مشرق ٹی وی خبریال محمد فهیم وای زیاتره جرمونه د معاشی ستونزو له وجې کیږي. دی وای سو پوری چی ټولنیز مسلو ته پاملرنه نوی شوی تر هغه پوری جرمونو کی کمی نشی راتللې.
خلکو سره پیسې نه وی، ټینشن وی، ډیر زیات فکر مند وی او بیا چې کله هغوی دا ټول سماجی مسلو سره انختی وي نو بیا د هغوی نه دغه څه جرمونه کیږي چې هغې کې د خطو تشدد هم شامل دی، هغې کې مړی هم شامل دي، هغې کې شوکې ډاکې، موبایل سنیچنګ، دا هر څه شامل دي. دا صرف په سخته سزاګانو باندې یا پولیس لا ښه حوصله ورکولو باندې یا په دې هر څه باندې نشي ختمېدی. دې لپاره ضروري دا ده چې مونږه چې کوم سماجی مسلې دي ټولو ناول هغه ختمې کړو او د خلکو ته یو پرسکونه ماحول ورکړو چې دوی خپل ځان نفسیاتي توګه باندې یو سټیبل طرف ته بوځي.
د صحت پوهان وایي چې ټولنیز مسلو سره سره نفسیاتي مسلو ته هم توجه پکار ده. ماهر نفسیات ارشی ارباب وایي چې کله یو انسان ته هر وخت غوسه ورځي نو هغه له هم یو ماهر نفسیات ته تک پکار دی.
لکه چې موږ وایو کنه چې ټول ورځ غوسه یې یا ټول دماغ شارټي یا هغه باندې چې هغه د مرغې په دغه باندې شور باندې غوسه ورځي چې مرغې ولې شور کوي، د ماشومان ولې شور کوي، ایون تر دې پورې چې لارې کې یو کاڼی پروت په یې غوسه ورځي چې دا کاڼی دلته ولې پروت دی. دا ایموشنل کنټرول چې دی دا دغه په لاس کې نی، هغه ډېر ریئکشنز چې دی ځکه شو کوي چې هغه غوسه دغه په کنټرول کې نی او هغه دومره زیاته سیویر او دومره تیزه غوسه یې چې دا غیر لاس هغه پوی نشو ویدن سیکنډ هغه یا بل بنده مړ کی یا ځان مړ کی.
د پولیس ریکارډ تر مخه تیر کال په پیښور کې د قتلونو شپک سوا اتل لسپیخی رامخت شوی وی در غشان در اقدام قتل او بسوا دری اویا مقدمی در شوی وی سکال در اقدام قتل پیخو کی شپک فیصدہ زیادوالی راغلے دے خالدہ نیاز مشال ریڈیو پیخور
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي د اوریدو لوستو او کتو لپاره یې ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده
تاسو مشال ریډیو ته وځست د افغانستان د خوست ښار په بیلابیل سیمو کې پرون د نویو سړکونو څلور لارو لښتیو او ګلدانونو د جوړولو پر څلور پروژو کارونه پیل شوي دي په دې پروژو کې چې د ښاروالۍ له پروختیایي بودیجې څخه ورباندې څه د پاسه درې نوي میلیونه افغانۍ لګښت راځي ودانیز چارې به یې د شپږو میاشتو په اوږدو کې سرته رسیږي د ښاروالۍ مسؤلین وایي چې په دې پروژو کې به د لنډ مهال لپاره لسګونه کسانو ته د کار زمینه هم برابر تفصیلی په دې رپورت کې اورو چې نجیب لالو خیل وړاندې کوي
خوست ښار چې په پخوانی یا د یوې ولسوالۍ د خلکو اړتیاو ته په کتو جوړ شوی او د خلکو او موټرو د ډېرې ګڼه ګوڼې له کبله یې پراخېدو ته د هرې ورځې په تېرېدو اړتیا ډېرېږي په کې د ډسمبر په پنځمه د سړکونو لښتیو او څلور لارو څلور نوې پروژې پیل شوې په یادو پروژو چې د ښاروالۍ له پرمختیایي بودیجې څخه ورباندې درې نوي میلیونه افغانۍ لګښت کېږي لسګونو کسانو ته به په کې د لنډ مهال لپاره د کار او مزدورۍ زمینه هم برابره شي د یادو پروژو یو تن کارګر عنایت الله مشال راډیو ته وویل
دا دوړه دورې جوړیږي په دې دوه دورو کې به مطلب خلکو ته ډېر سهولت شي غاټ موټر به پاتې طرف شي وړه موټر به بداوې طرف شي زه په دې سړکونو کې لګیا یم او خپل مطلب په دې سړکونو کې مقام برابر شوی دی زه کور کې کم لګیا یم دا سینور مزدورون دا څومره کسان چې وکسي دا مزدورون په دا کې لګی دي
تر اوسه په خوست کې یو مهمه ستونزه د سهار او مازدیګر لخوا په عبوري لارو خوست ښار ته د داخلېدو او وتلو پر مهال د موټرو ځنډیدل دي خو خوست ښار تمه لري چې د نویو سړکونو او جادو په جوړېدو سره به دا ستونزې هم راکمې شي یو بل تن کارګر اسماعیل ویل
دا ستونزې وي چې برانو بس لارې به ټولې باندې وي خاټې به وي موټر بندو سو پېدله لای او اوس دا لارې ټولې آزاد سولې موږ به مخکې سګیزره روان سو په دولسو بجو به رارسېدل اوس دا پختي راورسېږو دلته درې درې نیم سوه نفر په دې پروژه کې لګیا دي دغه نور استفاده کې یو کلي ځوانان ټول کې مصروفه دي زه خپله کې مصروف دي کار کې کما
یو بل تن کارګر عزیز الرحمن ویل کچې د داړول پروژې نور هم پلي کیږي په دې سره د یو شمېر ځوانانو د بیکاری کچه راټیټیږي
څنګه د درې میاشتې کې د تمو کاروبار جوړ دا د کور نفقه غټو ښه گزارم پکېږي الحمدلله دولت تمو غوښتنه ده چې نور داسې پروژې په کور وچي چې د بیکار ځوانان مصروف شي
د دې څلورو پروژو د کار په پیل غونډه کې خوست ښاروال بسم الله بلال وویل چې سږ کال د ښار لپاره ټولې دوه دېرش پروژې پلان شوي چې په نږدې راتلونکي کې به د نورو پروژو کارونه هم پیل شي که څه هم په خوست کې سوداګریز کاروبار د پام وړ پرمختګ کړی او د غلام خان پر لاره واردېدونکي توکي له دې ځایه د افغانستان بیلابیلو سیمو ته وړل کیږي خو د ښار د سیمې د کوچنیوالي له کبله یې پراختیا ورو ده د خوست اوسیدونکي غوښتنه کوي چې ښار د پراخ او په هغه کې د اوسمهالې ټولنیزې سوداګریزې او استوګنیزې اړتیاوې په پام کې ونیول شي
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزې خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
لا تر اوسه چې قلم د چړې په لاس کې نه نو ډېر نېچرل د چاغې کې هغه خزې ته نه هیڅ
خزو ته حق پیژندنه په جایداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اټ نو
حکومت تیر شو خدیر یونیورسٹی نے ڈیرا سے جو کو کال جنا خلا جنا خود اسکولوں میں ہاں کا میں دل کا کم چوڑان دیو
دان دے ہلی
د ہری جمعی او اتوار پورس لو مشال ریڈیو سرا
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.